سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دی. خبري خبرونه تموز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. نور خبرونه هم درته لرو، خو مهم خبر دا شو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نوموړې ورځنۍ سیالۍ کې کوربا سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ نن جمعه د سریلانکا په همبن ټوټا ښار کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په چو ګټله او توپ اچونې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 50 اورونو کې 208 شپېته منډې جوړې کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 6.15 اورونو کې ترلاسه شو. وړاندې په دې اړه چې دغه لوبه کې څوک ښه ځلېدلې دي نور جزئیات هم درته لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نستیبا پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړه شي. متحده عرب امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. نستیبا وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړشي. دا په دې غونډه کې دا چې په دې غونډه کې به دقیق نه پر کومو مسایلو خبري وشي زیات توضیحات نه دی ورکړل شوی، خو ممکنه پر خوځو جنود د طالبانو پر محدودیتونو، بشري بحران او نور مسایلو پکې خبري اترې وشي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن جمعه وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول د یو شمیر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړی امر تایید کړی دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت د فرمان شو د 2023 کال د راکړل د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی. د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کیدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې د روسیې تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستاني چارواکو وویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوی تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کوپر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 1.5 لک بیلره خام تیل وارد کړی دی. او نن قرغیزستان د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا ته دویمې ناستې کوربه دی. د ازادي راډیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او تجارتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشردوستانه مسایل په دې ناستې د بحث مسایل دي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا مشر او د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چلپوناتا په ښار کې پیل شوې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. اکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. دا چې دغه لوبه څه ډول تیره شوې ده وړاندې به یې په مجله کې درته پوره جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. دا چې په دغه غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کیږي، په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته ولو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د دایښ قومندان او د هغه یو حمله سي وجلې دي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او دا به هم وورو چې په ننګرهار کې د پولیو څلور ما مثبت پیښه هم ثبت شوې ده. د چولې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رخیل منځ نه دي تللې. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د اوکراین د جګړې روستي تفصيلات هم درته لرو. ملتیا مخاړه
دردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رواني میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیب پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې د خبره کړې ده. وربشول لی می سپیشل ایتلی مجان ستړي مشي کته سره ته وای چې دغه غونډه به دقیقاً په کوم تاریخ وي او په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي.
سلامونه فریده جان اوریدونکو ته او تاسو ته همچنان په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه سازمان د امنیت شورا دورې مشري هم کوي، که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل شول، خو وی ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کانفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت هم خراب دی او افغان کجو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا غړي ټول هیوادونه یو اوازې دریز لري. همداسې لانا نصیب زیاته کړه.
لیمه جانې موږ ستاسې غږ لرو، مهرباني.
اغلی نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند او ظلم کوي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان مریض کال په سورو میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یوه تصویب شوي پرېکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پرېکړه لیک ملاتړ کړی دی. همداسې په دغه پرېکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه، پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې شوي دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوترش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښودله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. طالبانو تر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ښځو په ټولو دولتي او نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي یې له کار کولو څخه منع شوي. دوی په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې 2020 کال له اګست میاشتې د نجونو منځنۍ زده کړې هم بندي کړې او بیا پوهنتونونو څخه یې له تګ راوګرځول شوي. همداسې پر نجونو او ښځو پارکونه، ورزشي کلبونه او ښځینه عمومي حمامونو ته په تلو او دغه شان له شرعي محرم پرته د لری واټن سفر په موقع هم پر دوی باندې ډیر زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ډیر زیاته مننه کورودان لیما سپیڅلی و چې د امنیت شورا د ناستې په اړه باندې چې راتلونکي دغه میاشت روانه میاشت کې ترسره کیږي موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تمکیږو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر هم را سره په سټډیو کې مل شوی دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشي، که تاسو راته وایي امنیت شورا له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې ناستې درلودلې، یو وروستۍ ناستې هم په قطر کې وه، که تاسو راته وایي دغه ډول ناستې چې وړاندې ترسره شوې وي کومه مثبته پایلې د افغانستان او طالبان حکومت لپاره درلودل او کنه، که چیرته نه درلودل ولې بیا د ډول ناس تر سره کیږي؟
من نه تاسو ته ولیدل کې تاسو رامونه تاسو په یاد وی چې د طالبان د مشرانو په سفرونو باندې بندیز په امنیت شورا کې تیر څو میاشتو کې دغه تر بحث باندې ونیول شو، لیکن هغه وخت کې د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړي په یو توافق نظر سره نه و، یعنی مختلف نظریات په دغه برخه کې شتون درلود. لیکن اوس د لومړي ځل دپاره دغه اجماع په شورا امنیت کې رامنځته شوی چې د طالبانو دغه دریز چې هغه کاملا د بشري حقوقو مخالف دی، د دې په مقابل کې دغه ټول هیوادونه یوازې یو موقف غوره کړي. او زه داسې فکر کوم چې دا یو نوی پیشرفت دی او یو نوی دریز دی د غوړو هیوادونو. د بلې خوا نه ملګري ملتونه هم په دغه برخه کې په راتلونکي کې مثلا بل یوویشتم د جون کې دوی بله غونډه دایروي او دوی د دې مخکې غونډې نه داسې یو روټ مپ تیار کړی و چې په دغه روټ مپ باندې باید د امنیت شورا هغه روټ مپ باندې پر مخ ولاړ شي. نو په دغه راتلونکې غونډه کې به دا خبره ډېر واضح شي طالبانو ته چې د ملګرو ملتونو دریځ او د امنیت شورا غونډې د دوی په دغه موقف باندې جدي تصمیم نیولی شي.
عمر صاحب، له دې وړاندې هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي د ملګرو ملتونو په څنګ کې د نړیوالو غوښتنې له طالبانو ډېر روښانه او واضح دي، د ښځو د حقونو رعایت، همدارنګه ښوونځیو ته اجازه ورکول، هغوی ته د کار اجازه ورکول یا بشري حقونو ته درناوی، دا د دوی غوښتنې دي چې تل یې مطرح کړي دي او طالبانو په دغې برخه کې ساسې پان بند سې اعتناف ښودلی، دوی کم تغییر کړی دی چې دغه ډول ناستې بیا دوی ترسره کوي او یو پیغام طالبانو ته وړاندې کی؟
زه داسې فکر کوم که طالبان د ډیپلوماسي په ژبه باندې پوه شي، خو دغه ټول خبرې دي، دغه مقدمات دي د دې دپاره چې وکتل شي د طالبانو برخورد او یا عکس العمل د دغه فیصلو په مقابل کې څه شی دی. او داسې وخت به هم راشي چې بیا دغه قاطع دریز شي او بیا داسې یو تصمیم نیسي چې لکه هغه پخواني ځل د طالبانو په مقابل کې چې د امنیت شورا تصمیم نیولی و. زه فکر کوم طالبان دې باید په دغه برخه کې فکر وکړي او جدي فکر دې په دې برخه کې وکړي چې د خپل افغانانو غوښتنو ته او د نړۍ غوښتنو ته او په هغه معیارونو باندې چې نړیوال روان دي دوی دم روان شي، او که دوی په دغه فکر کې چې هر څه دوی خپله وغواړي، هر څه چې دوی خپله کوي هغه صحیح دی، دا درسته خبره نه ده او د دې زیان نه یوازې دوی ته رسیږي بلکې د افغانستان ټول ولس ته به دغه زیان ورسیږي.
اتمر صاحب، که دا هم راته وایي، په قطر کې چې تیر ځلې کومه ناسته ترسره کېدله، د هغې یو څه موده وړاندې امینې محمد ویلي وو چې په دغې ناسته کې به د طالبانو د رسمیت پېژندلو په اړه باندې خبرې اترې کېږي، خو دا لا ناسته نه وه ترسره شوې چې دغې څرګندونو ته انتقادونه ډېر شول. او دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو د رسمیت د پېژندلو په اړه باندې دغه روان ناسته ده، په دې کې به خبرې وشي که نه ستاسې پان باندې؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه په هغه ناسته کې هم د امینې محمد خبرې بیا وروسته بل شکل باندې تعبیر شولې، لیکن د هغه خبرې معنا دا و چې باید یو عمومي دریز د طالبانو سره د مثبت تعامل په برخه کې باید رامنځته شي، او دا ډېر طالبانو ته راګرځي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه مثبت تعامل ترلاسه کړي او دغه ارتباطات دوی نړیوال سره ټینګ کړي. یعنی نړیوال لکه چې مخکې ما ویل، دا فرصتونه دي چې دوی ته یې ورکوي، او دا په حقیقت کې یو نوی خبرداری هم دی چې دا یو ځل، دوه ځل، درې ځلې بیا نو چې وروسته په نهایت کې نړیوال تصمیم نیسي هغه به د طالبانو خلاف یو تصمیمي. نو زه داسې فکر کوم چې په یو روټ مپ باندې اوس هم دوی دا کار کوي چې وشي کولی طالبان دې ته وهڅوي چې دوی نړیوال سره په یو لار روان شي، اسلامي هیوادونو غوښتنه دې ومني، د خپله د افغانانو غوښتنه دې ومني. نو په دې صورت سره دوی کیدای شي چې په یو مثبت تعامل سره نړیوال سره یو ځای شي. که دا کار دوی ونه کړي، دوی به نو ډېر زیان به دوی خپله وویني.
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې ناستې په اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه مو چې په پایل کې دا ونه وکړه نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بختیار ساحل ته بور شو. ساحل صاحب ستړی مو شي په خیر راغلی. که تاسو راته وایي دغه لوبه چې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره درلودله لوبه څنګه وا او همدارنګه د پڅومره توپیر افغانستان وکول شو چې سریلانکا ته ماتې ورکړي؟
سلامونه فریدا جان، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. افغانستان وکړای شو چې د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړي. سریلانکا لمړی پاړی کړی و او 298 منډې هدف ټاکلی و، چې افغان لوبډلې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46.15 اورونو کې دغه لوبه پوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران بیا هم مخکښ توپوهونکی و، هغه پاته نوي توپونه و اته نوي منډې وکړې. دغه راز رحمت شاه بیا نیمه سلیزه جوړه کړه چې 55 منډې وکړې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی پاته 13، رحمان الله ګربز په 14، او دغه راز محمد نبی او نجیب الله زدران بیا په 28 منډو ناسوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دین علاوه په افغان توپچوونکو کې بیا فرید احمد ملک او فضل حق فاروقی دوه لوبغاړي سوځولي وو. عظمت الله مرزي، مجیب الرحمن، نور احمد او محمد نبی یو یو وکټ ترلاسه کړی و. ټاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې د جون میاشتې په 4 نیټه دویم یو ورځنۍ سیالۍ په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
ساحل صاحب، په نننۍ لوبه کې د راشد خان نشتون څومره نور لوبغاړو ته چانس ورکړی و او د هغې کمی څومره احساسېدله؟
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نن سبا یو داسې نوم ده چې د هغه شتون په مخالفه لوبډله باندې حتمن ډېر تاثیرات راوستلی شي. د هغه په د نشتوالي له امله نن نور احمد ته چانس ورکړل شو، چې نور احمد هم د افغانستان پر روانو لوبغاړو کې یو مهم لوبغاړی ده، ځکه هغه په آی پی ایل سیالیو کې ډېرې ښې لوبې وکړې. په لوبې ته وکتل شي، افغان توپاچوونکو ډېره ښه توپاچونه وکړه. په غټو او سترو لوبو کې د راشد خان کمی محسوسېږي، خو نننۍ لوبې ته په کتلو سره د هغه تشه نور احمد په ډېر ښه شکل ډکه کړه، او دغه لوبه د همدغسې دوام ولري نو را روانه لوبه کې به هم افغان لوبډلې ته کومه ستونزه نه وي.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ بریا په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسي وژلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د پنجشنبې په ورځ د دغې پیښې په اړه خبر ورکړی او ویلي دي دغه کاس توراب نومیده چې د داعش یو جوګپړی قومندان و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای داعش ډله په افغانستان کې د تباهۍ مرحلې ته رسیدلې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور جزئیات ورنواره.
د طالبان حکومت دا کوي چې په ننګرهار کې د طالب ځواکونو په څنګړو عملیاتو کې د طرف په نوم د داعش ډلې یو جګپوړی قومندان او د هغه یو حمله سي وژل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د داعش دغه دوه غړي د چهارشنبې په ورځ ننګرهار ولایت کې ویې ولسوالۍ د وشتنګې په کلي کې ووژل شول. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله اوس په افغانستان کې د نابودۍ مرحلې ته رسیدلې او د دې خبره په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د اغېزناکو عملیاتو په ترڅ کې د دوی پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د 100 میاشتې په لومړیو کې سپینې ماڼۍ د طالبانو لخوا د کابل پر هوایي ډګر د ځانمرګي برید د طرح کوونکي ته وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه ځانمرګي برید چې د 2018 کال د اګست پر 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 100 افغانان او 13 امریکایي پوځیان یې ووژل. د طالبان په وینا دوی تل د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش د غړیو په پټنځایونو عملیات کړی او ادعایې کړی چې په افغانستان کې د دې ډلې لوړ پوړي او مهم مشران وژلي او یې نیولي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د داعش ډلې شتونه فعالیت کم رنګ بولي او هغه یو جدي ګواښ نه ګڼي. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه په نړیواله او سیمه ییزه کچه ډېرې اندېښنې مطرح دي. د امریکا د مرکزي قوا سنکم قومندان جنرال مایکل کوریلا مخکې ویلي و که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او پر نورو لویدیځو هیوادونو په بریدونو تمرکز وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له شتون او پراخېدو اندېښمن دي. د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر وایي که څه هم د طالبانو حکومت داعش ډله ځپلې کړي، خو په خبره یې دغې ډلې بیا هم د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې لوی بریدونه ترسره کړي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل پاتې دي خطر له احتمال چې داعش ډله د خلکو له بېوزلۍ څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې سرتېري استخدام کړي مخ ونیول شي.
سنا ککړ و چې د طالبانو د حکومت د هغې دا پاړه باندې چې په ننګرهار ورل کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حمله سي وژلې دی تفصیلی راکړو. ننګرهار کې به پاتې شو چې هلته د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی دی. دغه خبره په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پولیو ناروغۍ چې یو ساري یو وژونکې ناروغي ده ریښي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. ورزو خطر پردیسته په دې اړه ونه تفصیل اورو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تیرو 13 ورځو کې په څلورو ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزنډ د ناروغۍ څلورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او یونیسف د دغه څلورو پیښو پخلی کوي او وایي چې وروستۍ پیښه د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه چې یو څلور کلن ماشوم و. موږ د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره چې خبرې وکړې، هغه وایي دغه وروستۍ پیښه چې ثبت شوې ده دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په پولیو اخته شوی. له هغه مو دا هم وپوښتل چې سره له دې چې دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په دې ناروغۍ یا وایرس اخته شو، اصلي عوامل په څه کې و؟ د هغه د خبرو یوه برخه داسې ده چې وایي یوازې د پولیو واکسین د دغې ناروغۍ یا وایرس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته، روغتیایي امکاناتو ته پوره لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي چې د دغه وایروس د پراخېدو مخه ونیسي. ښاغلی مومن وایي یو کمپاین د پولیو واکسین 13 میاشت کې ترسره شوی او راتلونکي دوه میاشتو کې به دوه یا درې نور کمپاینونه هم د دغه وایروس یا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترسره شي. خو یو شمیر ننګرهار میشتي بیا د پولیو واکسین د تطبیق پر پروسې باندې انتقاد کوي، وایي چې دغه پروسه په سم ډول او په فراګیر ډول باندې نه تطبیق کیږي. دوی وایي یو شمیر واکسیناتوران راشي په یو جومات کې کینی، ماشومان ځان ته وغواړي د پولیو واکسین ورته وکي او کور په کور نه ګرځي. د دغه ننګرهار میشتو دغه څرګندونې او دغه اندېښنې او یا دغه ادعاګانې بیا د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بې بنسټه بولي، وایي چې دوی واکسیناتوران په ټوله معنا خپل مسؤلیت ادا کوي او دغه پروسه په سمه توګه تطبیق کیږي. له شرافت زمان سره مو چې خبرې وکړې، هغه په دې برخه کې د ولس ته همکاري غوښتنه کوي. د هغه په خبره که د ولس همکاري په دې برخه کې نه وي، د دغه وایروس یا ناروغۍ مخنیوی به یو څه ستونزمن کار وي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 2022 کال کې 12 کمپاینونه دوی په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ترسره کړی دی. په افغانستان کې لومړنۍ د ګوزنډ یا پولیو پیښه د تیرې میاشتې په 14 نیټه، یعنی د می میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. له دغې پیښې وروسته دویمه مثبته پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه، درېیمه بیا په اونۍ وروسته په نازیانو کې، او څلورمه یې په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې وې، حال دا چې دغه پیښې په پاکستان کې 10 ته شمېر رسیده. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم یو جالب مطلب را واخلو. په امریکا کې ساينس پوهانو مصنوعي مچۍ جوړې کړې دي چې د شاتو د مچۍ په شان الوتل کولای شي. وربشو اسمت سروان ته سروان صاحب ستړی مشي بخیر اغلی که تاسو په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل دا مصنوعي یا روباتیک مچۍ ده، هو به هو دې رښتیني مچۍ په شان ده. البته فرق په دې کې ده چې دا یو څه درنه ده. د رښتیني مچۍ وزن لس ګرام وي، اما د دې وزن 3 دېرش دی. دا مچۍ د امریکا د واشنگتن ایالت د پوهنتون څېړونکو جوړه کړې ده. د ساينس ډیلی ویبپاڼې ته راپور له مخې د دې مچۍ 4 وزرونه له یو ډول پولیستر او کاربن څخه جوړ شوي دي، د دې لپاره چې وزن یې کم وي او سپک وي او الوتل یې اسانه وي. او بل د دې خاصیت دا چې دا مچۍ د دې وسایلو له برکته هرې خوا ته الوتلی شي، هر ډول ځان ګرځولی را څرخولی شي. د واشنگتن په ایالتي پوهنتون کې د میخانیکي انجینرۍ د پوهنځي د استاد ارنسی بیا تر مشه لاندې د څېړونکو ډله به د خپل دې کار پایلې په لنډو ورځو کې د روباتیک او اتومات وسایلو په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. د وویل څېړونکي له څه باندې 150 کلونو راهیسې د مصنوعي حشرو د جوړولو په لټه کې. د حشرې یوه ورځ د مصنوعي القا یا د ګردونو د شیندلو پتنګ او کوچنیو ځایونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې د عملیاتو په سختو ځایونو کې د چاپیریال څارنې په شمول په مهمو عملیاتو چارو کې په کار دی شي. خو د دې لپاره چې د حشرو د مازغو په شان عمل وکړي، کوچني روباټونه یې منظور میم ده، د روباتیک مچۍ دي د الوتلو او کښېناستلو لپاره د تلویزیون د ریموټ کنټرول په شان کنټرولونکو وسایلو ته اړتیا لري. دا تر حد د روباتیک کنټرول او ډیزاین ترکیب دی. د ډیزاین کنټرول یو ډول مصنوعي مازغه دی، ځینې پټه ټکنالوژي هم بولي. څېړونکو په لومړي سر کې روباتیک مچۍ ته دوه وزرونه ورکړل چې ښه ډېره سپکه وي او په اسانه پورته شي، خو د هغې حرکتونه محدود وو. دغو څېړونکو په 2019 میلادي کال کې په لومړي وار یو 4 وزره روباټ ورکړل چې لمځکې پورته شي. څېړونکو د دې لپاره چې دا کوچنی روباټ په کنټرول شوي ډول وپیچي، یعنی راوڅرخي، له حشرو الهام واخیست. دوی همداراز د دې روباتیک مچۍ د وزر د پولو سرعت په ثانیه کې لسلو ځلو څخه 120 ځلو ته زیات کړ چې هو به هو د یوې رښتیانې مچۍ په شان حرکت وکړي شي. د دې روباتیک مچۍ د وزر اوږدوالی 3 میلی متره دی او هر ځل 15 دقیقې الوتلی شي. اوس لپاره د البته زمان یا وخت کم دی، خو وروسته وروسته به زیات شي.
ډېره زیاته مننه څاروان صاحب کور دی ودان. اوس هم ورزو د اوکراین جګړې ته، د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونو د پلازمېنې کیف پر فضا ټول 15 غل شوي مزایل توغندي او یو ویش بې پیلوټ الوتکې وشتلې دي. دغه راپور نرګس مومن چمتو کړی دی چې په همدې سره زموږ خبري مجلې هم پای ته رسیږي.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. روسي پوځیانو د می میاشتې له پایله په اوکراین په ځانګړي ډول کیف خپل حمله شدید کړې دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسي د هوایي حمله په 1900 کې په نقشه شوې دي. د اوکراین چارواکي وایي چې دوی د هوایي دفاع ځواکونه د پلازمېنې کیف پر فضا ټول 15 توغول شوي میزایل او یو شت بې پیلوټه الوتکې وشتلې دي. د کیف پوځي چارواکي ویلي چې پرون د توغندوی د ټوټو د لیدلو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د توغندوی په ټوټو دي وژل شوي له ډلې دوی نه توانېدلي ځانونه له بمونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي شوي پناه ځایونه ته ورسوي، ځکه هغه قلف شوي و چې دا کار په ځایي اوسېدونکو کې د غصې د پارېدو سبب شوي دي. د کیف ښاروال ویټالي کلیچ کونین ویلي چې دوی به سم د لاسه له بمونو د خوندیتوب ټول پناه ځایونه کنټرول او د یقیني کړي چې دغه ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د ښار چارواکي د دغو پناه ځایونو د څار کارونه پیاوړي کړي. بیا هم ځینې پوښتنې شته چې دوی په ور باندې کار کوي. د کیف ښاروال وایي د دوی دښمنان پلازمېنه کیف په پلاستیک توغندیو بنښه کوي، کله چې په 2 دقیقو کې د خبرداري زنګونه وغږول شي او ښاریان نشي کولی چې په بیړه ځانونه پناه ځایونو ته ورسوي. په خپلو کورونو کې د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسي محلي چارواکي وایي په لویدیځه سیمه بریانسک کې د دوه کلي د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو ویشتل شوي دي.
د پریان سیک محلی والی الکساندر بوکاماس په ټلګرام کې لیکلی چې په دغه حملو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتی جنوبي سیمې کورسک والی ویلي د دوی د هوایي مدافع دستګاه او د اوکراین ګڼې بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. دا چې په دغه حملو کې به چا ته مرګ ژوبله اوښتې وي.